بیا هم ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونو ته. زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهرلاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطنه کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سخت وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیسه هیئت یو غړی وایي چې هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ تر 2000 ډیرې ترانسپورتي لارې مالونه لیږدوي. د ایران د خراسان رضوي د سوداګرۍ د خونو غړي محمد امتی نن ایراني رسنیو ته وویل چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره باید د ویزو اسانتیاوې برابر شي. دا یو بل خبر لمخې طالبانو په کابل کې نن درې تنه په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو، د نشئی موادو، د پیر او پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې ویل شوي چې د دې تورنو له ډلې دوه کسان په دوه کاله تنفیزي بند او هر یو په 9 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیزي بند او 10 درو محکوم شوی دی. طالبانو دا ډول په عامه محضر کې سزاګانې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو غندلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړ شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف ملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي. او په ترکیه کې وسلوالو له 40 کلنې جګړې وروسته نن اوربند اعلان کړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبری اژانس پور کړی چې د ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله او جالان پاړه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زندانی دی، د دې لخوا په یو بیان کې راغلی چې وسلوال دی وسلی پرمزکه کیگدی. داو خبرنه ولاندی به په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات ولرو. و په ورځ یو شمیر افغان خصیم جونی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلا بیلو بندیزونو له امله دومره له فشار سره مخ دي چې آن بیړنیو روغتیایي خدماتو ته هم لسرسه هسی چی نارینه لری نلری. یو شمیر خزول ازادی رادیو سره خبری کلی دی پا عربی تفصیلی ریپورت واوری دا بم واوری چی پاین حال کی دا روپایی طولنی برطانیا و نور هیوادون استاسو لطالبان وقتی چی پرنجون و خزو لگیدلی محدودی تونه لری کلی او دا نریوال و قوانین و پاساس دا افغانستان پرشمنو عمل وقی دا وقتنا پرون دا ملگرو ملتونو دا بشری اکونو دا شورا پا تپندوسم غنده کی شویده. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې لودي سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت پکې ده بنده شوې ده. د کډوال د محل ستونزو کړېږي. په دې بم ریپورت ولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې شي. اروپایي مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د واشنګټن سفر نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به په روژه کې د بیول لوړوالي د یو شمېر خلکو شکایتونه د روژې رنګونه او ستاسو پیغامونه ولرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
یو شمیر افغان خسی اونجونی وایی د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو لامل په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومی شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته له ویرې یوازې تر ډاکټر او روغتون نشي تللی او آن ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. نور حال د فیروزی عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول سویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې تللی شي نه یې باندې وتی سي دا جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا یې دا په لاس و دی دا په لاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې بندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته م زنګونه وهل چې زر وروره ځان را ورسوه. زر څو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو راپې بلخي تم بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب، کله کله دا سون ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پې محرم.
د خوست ولایت یوې اوسېدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو، نو ډېرو ستونزو سره مخ شولو. د له ډاره چې طالبان شاید مونږ په لاره کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی. بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې تلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومي سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي راډیو بلخوا د اروپایي ټولنې، برتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان په ژمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وکړه. تفصیلي په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د راپور په اړه په خپلو ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشریت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه، خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خاغلی د اورسو وویل
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدیالوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي، له ټولو ښځو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو با مفهوم او خوندی کتون محدودوي.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پر نجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپلو خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقونو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې ښایي ګڼې دا سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي.
تزموکګل ازادي رادیو ناوړی د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت پکې ده بند شوی او لس میاشت کېږي چې مرستي ورسره نه دي شوی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې ورو.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میش وزیرستاني کډوال وایي لنګدي یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هر تر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري تلشی زمون خلک غریبانان دي او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخت رمضان را روان دي، چا سره هم دا د رمضان ماتي یاد پسلمي یاد مخمي امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستانی کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دي بمیږ په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخت زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسکار دو ډبلیو پی دو دغه نه میږ مطالبه کې چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یا سپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره ها دلته کیږي چې کوم د کېري چاتینا دي اها وبره بارنګۍ خراب کړي دي او کوم خیمې دي اها هزار شوې دي او خلک غربت ته میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کاڼي کلي اوسیدونکي موسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډېره برخه دومره غریب او بېوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
قرآن شته چې هغه د خپل مواد هېڅ کوم مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسېږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرستې موږ ته هېڅ توضیح نه ده شوې. دا مرسته د موږ نه ورته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړې. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کوو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله دو باندې.
یاد دیوی په خوست کې ګلان کې تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی او وس هم د خبرونې نړیواله مسله راخلو. د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سر مشریزه کې راغونډیږي چې زیلنسکي له واشنگټن په جنجال بیرته راووت او بیرته اروپا ته راستون شوی دی. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زیلنسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه لري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزه ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بېرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زلینسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړي توګه په لویو ښارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. راځي په اړه دا رپورت واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیدنی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلې. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دېر سلنه لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بورې په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبې 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجي یو بورې 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانه کېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کېږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک و نیم مبارکه میاشت کې هغه زیاتېږي او ډېرېږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د واتس اپ د شمیرو لارې راسته ولیدي.
زه اسد الله د بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکی چې لم په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دغه غږ دی د اسلامي امارت تر مسلونو پورې ورسېږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمې کې چې کارونه وي هلته چې ولاړ شي وایسته پاسپورټ کار نه کوي ولاړ شي اسپان کې کار وکړي نو ته د دنیا افغانیان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کېږي نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو کرمانشار بورجل حراق حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي بس ولاړ شي هلته کار وکړي یا مو دغه ځای سنې بس مرضي پاسپورټ سره.
سلام علیکم رادیو آزادي ټول کارکوونکي خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمېر هیوادوال په ایران کې یو په شیراز ولایت کې او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ موږ افغانان د ورځې بیکاري ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې په سر افغانستان حالات خو ګوري کوم حالات ته روان ده هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زموږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان تر بدره دي خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هېڅ افغانستان کې نشته ده چې سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرهاو ځوانان افغانستان ناراضي دلته او دلته ورځې بېځایه تېرېږي ټول بېکاري سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ازادي راډیو زمونږ پیغام نشر کړي.
د سنګین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده. هېڅ یو سروې نه کېږي چې راځي سروې وکړي بېرته خپل پر مخ ولاړ شي هېڅ سر نه په ګرځي. لوبیا لو خدای داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه ډکه د خلکو پر مځکو پر کورو باندې ورپرې کړي او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي دا غنه ورسته بیا د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ لوبیا له سرون کلا لوبیا له ور جوړ کړي ځکه چې دا خلک به خید په دې پرون ورس کې ډیر خلکو ته تاوان رسول دي او د ډیر خلک د مالی تاوان سره مخ کړل ځکه چې تا خلک ما ځګر خپل د کورو څخه ووتل د شتو ته وختل در کوم وخت پورې چې بیا د سیلاب وبو درېدل بیا خپل کورو ته رااله خپل شیان د کورو څخه وایستل.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلام منور سيږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره پر تماس کیم. ما د طالبانو سره خواهش کړې چې د نوزاد ولسوالۍ ته نو کې توجه وکړي نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو نه اوبه لرو که په دغه اکله د موږ غږ تر یو ځای ورسېږي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
مخکمو په روژه کې د خوراکي توکو د بایو د لوړیدو په اړه د خلکو شکایتونه واوریدل. نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو له برخې نه د روژې رنګونه راغلل. د روژې رنګونه
نن د روژې مبارک میاشتې لومړنۍ ورځ ده او خوښ یو چې په خیر سره بیا روژې ته ورسېدلو. او یو څه چې موږ ډېر خفه کوي هغه ځینې کلیوال او ګاونډیان دي چې د هغوی سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او نو موږ مار ماښام د هغوی لپاره روژه ماته تیاروو او هر کلی د هغوی سره مرسته کوو خو بیا مغز موږ روژه ماته د دوی ستونزې نشي ورحل کولی او تر ډېره بیا د مربوط ته حکومت ته چې له داسې خلکو سره مرسته وکړي ورته د کار زمینه مساعده کړي.
زما په شمول ټوله داسې زیاته زیاته کسان شته دی چې د ډېر تنګدستي او د ډېر بد ورځ سره له مخې وو چې خدای دې بد ورځ نه کړي خو هېڅ هم نشته دی د ډېر سخت ورځ سره مخې وو. کنه دا روژه ده چې موږ ته باید د برکتو میاشت ده د رحمت میاشت ده خو دا چې موږ ته باید هر څه په لاسرسۍ کې وای خو هېڅ شی هم نشته دی ځکه روژه مات پیشلمې جوشیانو ته حتی دغه کچالو خو بې ارزش شی دی. همدا کچالو هم موږ ته په شخوا نه رسېږي ځکه پیسې نشته کاروبار نشته دی هر خوا هغه تېر وخت کې به مو شو لرس کارونه هم خپل موږ شوزو کوله او دولت غاځه هم کومکونه کیدله هوس بلانه شرایط کې د ډیر سخت تونز سره مخ یو هیڅ کومه کوشي هم نه راسره کیږي هو که خدای وکړي څوک مکو کې هو د ډیر خبروي که کومه کوسي سکه د ډیر سخت حالات سره مخ یو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روژې په رنگونو دی ازادۍ رادیو دا خبری مجله پای ته رسو دی بلې خبری مجله لپاره حمید حکیمی در سره